په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړې ده. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 14 د اکتوبر 8 خبرونه په خبرونو پیلوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورونیو چارو کې لاسوهنه وبلله. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویلي، طالبان دي د یو دیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اورې ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته دي لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقاهر بلخي د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخي په بیان کې دغه راز راغلي، د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو شلر تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوسو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی، د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د بیان په ځواب کې دا هم ویلي چې طالبان د دې پر ځای چې د هغې پټوکو د دین د ناسم تعبیر پر اساس د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي، د ښځو او نجونو د زده کړې د حق په ګډون دي د افغانانو غوښتنو او هیلو ته ځواب ووایي. زهرا بلوچ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواښي اجازه ورنه کړي. طالبانو تر دې مخکې ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د افغانستان د بیان د ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړي. دغه بنسټ پرونه وخت په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر کې لیکلي چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری آژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخت نیولې او نامعلوم ځای ته لېږدولې. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړي و، خو خپل طالبان تر ډیره د خبریالانو، مدني فعالانو او سیاستوالو د نیولو په باب څه نه وایي. په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، په لسګونو خبریالان، د مدني ټولنې فعالان، د ښځو د حقونو مدافعان او کارپوهان نیول سوي چې ځینې یې تر څه مودې وروسته خوشي سوي دي. د سیاسي مسایلو شنونکی جاوید کوهستاني دغه ورځ دوه خبریالان، محمد عارف هجران او احمد کامران، لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو یوې محکمې په روانه تلې میاشت کې دغه دوه خبریالان په لس کاله بند محکوم کړل. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړي. د ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نور ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 15 او 45 ملی مترو ترمنځ وي. د پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 130 کورونایو د ستنېدو خبر ورکول سوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن دوشنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 11 کورونۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 8 او د هرات د اسلام کلا له لارې 10 کورونۍ هیواد ته ستنې سوي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورونۍ په خپله خوښه که په زوره افغانستان ته ستنې سوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي په یوه میاشت کې څه باندې 210,000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راستنې سوي، چې په دې شمېر کې 43% یې په زور افغانستان ته اخراج سوي دي. ایران ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان پناه غوښتونکي له ایران څخه وایستل سي. په همدې حال کې له پاکستانه هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نېټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلهییز اخراج روان دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په هرات کې د وروستۍ زلزلې 1 کال پوره سو او کورنۍ اوس بیرته په خپلو پښو د درېدو په حال کې دي. یونیسف نن په دې مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو پوره کېدو او د ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې چې دوی د بقا لپاره اساسي خدمات او سرچینې ولري. د تیر کال د تلیا میزان پر 15 او 16 پرله پسې زلزلو ګلران او زندجان ولسوالۍ ولړزولې چې د ملګرو ملتونو په وینا په دغو زلزلو کې شاوخوا 1000 کسان مړه شوي او د زیانمنو شوو کسانو شمېر 340 زرو ته رسیږي. زلزله زپول ویلي چې د کال له تیرېدو وروسته هم ټولو ته کورونه نه دي ورکول سوي او ځینې اساسي خدمات نه لري. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یادغونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر اوومه د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای سول. تر دې حملې وروسته د اسرائیل پوځ په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2000 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې د یوه کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40000 اهدافو بمباري کړې او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. په اسلام آباد کې د چین سفارت تایید کړی چې دوه چینایي وګړي د کراچي هوایي ډګر ته نږدې د تیرې شپې په حمله کې وژل سوي. دغه سفارت نن په یوه خبر پاڼه کې دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې او زیاته کړې ده چې یو چینایي وګړي په پیښه کې ټپي سوی هم دی. د پاکستان ځایي پولیسو او چارواکو مخکې تر دې ویلي وو چې پیښه د یوه ټانکر د چاودنې له کبله سوي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس له جیو ټلویزیون سره د یوې سرچینې د خبرو پر اساس ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. بلوڅ بلتون غشتونکو دا یو ځانمرګی برید بللی او مسؤلیت یې منلی دی. نن سهار د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال سوي کریمیا په فیودوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستې. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړې ده. ځایي اوسیدونکو په فیودوسیا کې پر ځایي وخت سهار 4:30 بجې د اور تر لګېدو وروسته د څو چاودنو خبر ورکړي. د روسي لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل سوو چارواکو هم په دې ډیپو کې د اور لګېدو خبر تایید کړي، خو ویلي دي چې مرګ ژوبله نه لري. او د شوزر د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالوي په لړ کې بنن انګلستان او جنوبی افریقا په متحده عرب اماراتو کې له یو بل سره مخامخ سي. ټاکل سوی دغه لوبه د کابل پر وخت ماشام 6:30 بجې په شارجه کې پیل سي. پرون هند پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او ایست انډیز وتوانید سکاتلند ته ماتې ورکړي. د شوزر د شلو اورونو نړیوال جام سیالي د پنځمه پر ورځ پیل سوی او پایلوبه به د اکتوبر پر 6 وسی. روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. پولیو یو ډول ویروسی ساري ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج یا ګزړن لامل ګرځي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو 22 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو د محیطي پیښو شمیر هم شاوخوا 70 ته رسیږي. پولیو څه ډول ناروغي ده؟ ولې ماشومان له دغې ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي؟ له دغې ساري ناروغۍ څخه څنګه خپل ماشومان ژغورلی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد او په سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخیلوال. ډاکټر صاحب زاخیلوال، راځي چې بس له تاسو نه پیل کو. پولیو یا د ماشومانو د ګزړ ناروغي په سر کې څه ډول اوریدونکو ته ورپېژندلی شو؟
پولیو ناروغي دا یو وایروسي ناروغي ده. د خپل دغه نوم چې دی پولیو، هم دغه د دې وایروس نوم دی. تا عموم کې ډیر خطرناک ناروغي ده چې بعد یې پایلې یا مشکل هم ده چې سړی په ګوزان یا فالج باندې اخته کوي، یا مثلا د ماشومانو دغه د خپو او لاسونو د معیوبیت سبب ګرځي. نو د دینه به غټ تعریف چون دا ډیر وی بحث دی، نو په همدومره کفایت کوي چې پولیو ناروغي چې ده دا یو ویروسي ناروغي ده، او په ماشومانو کې چې دا کله ماشومان پرې اخته شي دا هغوی د ګزار سبب ګرځي. البته ټولې پیښې نه چې بیا څوک ډاکټر صاحبان اعتراض ونه کړي، ولې یو تعداد پیښې کیدلی شي چې په طبابت کې پولیمیلیټس ورته وایي، نو هغه یا مثلا د ځینې اعضا د خپل فعالیت د لاسه ورکړي او هغه فلج شي او ګزار باندې اخته شي.
کور ودان ډاکټر صاحب شیرزاد، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو د پایل خبرې هم اورو. تاسو په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت سلاکار پاتې شوی، د غرس په څو ولایتونو کې د عامه روغتیا د ریاستونو مشري مو کړې ده. په افغانستان کې سږ کال دغه وایروس یا د پولیو 22 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې په څه معنا او دا د څه څرنګوالی ښیي یا د څه ښکارندوی کوي؟ ښاغلی شیرزاد،
په افغانستان کې سږ کال نسبت نورو ته پیښې زیاتې شوې دي، لکن توقع داسې نه وه توقع دا شوه چې د امارت پر راتلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تامینی او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال کمپاینونو پر مهال زموږ نه پاتې کېدل هغه به هم کور شي او پولیو به ختم شي. د دې تر شا ځینې هم داخلي عوامل دي او هم خارجي عوامل دي. داخلي عوامل دا ده چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده په هغې شکل باندې مخته نه ځي، هم د تخنیکي لحاظه، هم د مسلکي کسانو د موجودیت موضوع، او هم خپله د واکسین کیفیت هم خپله تر سوال لاندې ده. او خارجي موضوع تر یو اندازه پورې فساد هم ده. خارجي موضوع خپله WHO او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم دا رسېدل لکه یو لنګه غوا ده دوی دپاره، که چیرې د دې فنډ په ټوله دنیا کې تقریبا 2 میلیاردو شاوخوا کې فنډ راځي، یونیسف او WHO چې اکثره پکې کار کوونکي خصوصا زمونږ په محل کې هغه د پاکستان، هندوستان، بنگلادیش دا کسان دي چې د افغانستان د جغرافیې سره هم بلد نه دي، د افغانستان د منطقې سره هم بلد نه دي، هر یو تر 40,000 او 50,000 ډالرو پورې معاش لري، بیرون ته د سیکورټي لحاظه وتلی نشي، کنټرول نظارت هم نشي کولی، لیکن د خپل د دغه امرار معاش په خاطر باندې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان کې پولیو منفی شي، ځکه که چېرته دا پولیو ورکه شي او د افغانستان نه ختمه شي بیا د دوی دغه معاشونه، امتیازات، دو ټول بیکاره پاتې کیږي. نو دو هم تر یو اندازې پورې دغه دومره کنی منګه په واقعي شکل کې وګورو، منګ ټول 15 واکسینه لرو د ماشوم د تولد نه تر هغه پورې چې انسان وي، خصوصا هغه واکسینونه چې د 12 هغه وژونکو ناروغیو په مقابل کې چې انسانانو سره مخامخ دي، ماشومانو سره مخامخ دي، 15 واکسینونه لرو. د 14 دپاره هیڅ نو اقدام نشته چې په هغې کې تاسو پوهیږئ، توره ټوخلی ده، په هغې کې سرخکان دی، په هغې کې ډېر خطرناکې نورو ناروغۍ دي، لیکن د پولیو په ارتباط باندې د ټولو نه زیات بودجه ده، د ټولو د په ارتباط زیات فنډ دی، د دوی هر څه امکانات دي په دې کې. دا تقریبا یو سیاسي شکل باندې شوې ده. په دې ارتباط هم کوم عکس العملونه چې دي په مقابل کې اوس پیدا شوي دي. علت یې همدا ده چې څنګه د 14 ناروغیو په مقابل کې تاسو ګورئ د خوارځواکۍ نه څومره ماشومان مري په افغانستان کې، په هغې ارتباط باندې هیڅ توجه نشته، مګر د پولیو په ارتباط چې یو یا دوه درې واقعات دی، په میلیونه ډالر فنډ دی، کور په کور باندې تګونه دي، کمپاینونه دي، دا هر څه دي. دې لپاره منظم د حل لارې شته چې دوی خپله نه غواړي چې پولیو ورکه شي.
بله کور ودان شیرزاد صاحب، وروسته به بیا په دې خبرې وکړو چې دغه عملي لارې چارې څه دي چې د پولیو د ویروس ریښې وچولی سي، او هغه تګلارې کومې دي چې په نورو هیوادونو کې پلی شوې او دغه د پولیو ریښې ورسره وچې سولې. البته تازه په غزې کې هم څو نه وړاندې د پولیو ځینې پیښې ولیدل شولې، WHO په دې اړه باندې هم اندېښنه درلوده، او له غزې پرته نور یوازې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې پاتې ده. یو څو وخت وړاندې په نایجیریا کې هم دا پیښې لیدل کېدې، خو د فکر کوم څویم پر لپسې کال دی چې په نایجیریا کې هم پیښې صفر شوې دي. ډاکټر صاحب زخیلوال، مخکې هم تاسو ورته په لنډو کې اشاره وکړه، ممکن لا اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې پولیو یا ګوزن ولې ماشومانو سره لاسو ګریوان دي، ولې په نورو کسانو کې دغه ویروس نه لیدل کیږي، څه لامل دی چې دا د ماشومانو ناروغي ګڼل کیږي او واکسین هم یوازې 15 کلونو نه ښکته ماشومانو ته ورکول کیږي؟
د دې پوښتنې ساده دی. عموم کې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه موږ په لویانو کې دغه ویروس په اسانۍ سره نه کیږي، یعنی سرایت نه کوي یا ناروغي نه منځ ته نه راوړي، لکه مثلا تاسې ډېر کم دا د شری یا سرخکان د تور ټوخلي دا ډېر کم په لوړ عمر کې رامنځته کیږي، ډېر نه درته، خو اکثره په ماشومانو کې ډېر وي. نو همدې له خاطرې واکسین هم په همدغه د لومړۍ ورځو د ماشوم نه شروع کوي، تر 14 کلنۍ او 15 کلنۍ او اکثره ملکونو کې تر 18 کلنۍ پورې دا واکسین بیا لوړو خلکو ته چي دی، نور بیا دا واکسین نه ورکوي ورته. دلته یو یوازینی خبره چې دا د دغه ویروسونو یا د پولیو په وړاندې چې ماشوم معافیت سیستم یا د دې د دفاعي سیستم چې دا کمزور وي، نو د دغه په خاطر باندې دا په یوازې دا ناروغي نه ده، ډېرې نورې ناروغۍ چې یوازې هغه ماشومان ته مختص دي او په ماشومان کې ډیر پیدا کیږي او د ماشومان د علت ته چې دیل پر لکه ډاکټر صاحب چې دا وری وکړي چې موږ په نړیواله کچه باندې یا په ملي کچه باندې هم 15 واکسینو پروګرام لرو یو لس ورشون کې ناروغي دي چې دا عموم کې ماشومان ته واکسین کیږي یعنی دا سینه دي چې ویچ لویان ته پکې واکسینو د دې نه معلومه کې چې دا په ماشومان کې د دوی د راتللو کې خچې ډیر لوړې دي او علت هم د ماشومان دغه مافیات سیستم دی یا دغه د وجود کمزورتیا ده او یا نړۍ ته چراغلې د دینړۍ سره د اوسه پورې په حالت کې نه چې دغه ټول ننګونی په خپل سر باندې یوسي نو د مور پلار یا د ټولنې یا د حکومتونو دا دند ده چې په دغه برخه کې د ننګونو په کمولو کې ورسره کومک کوي چې یو برخه یو وظیفه حکومتونو چې واکسینونه ورته برابر کړي نو فکر کوم همدومره کفایت کوي چې
ډاکټر صاحب خیر وله زه غواړم دا یو بل بحثم دلته یو څه راپور ته کوم مخکې ورته ډاکټر صاحب شیرزاد اشاره وکړه چې په افغانستان کې یا په سیمه کې افغانستان او پاکستان ورته وایي دغه د پولیو مسله وایي سیاسي شوه ده حتی WHO یونیسف وایي نه غواړي چې دغه وایروس لمنځه ولاړ شي او په دې وروستیو کې داسې راپور نه هم خبر شول چې طالبانو کور په کور دغه واکسین د تطبیق مخه نیولې ده او دغه واکسین به ولې د وروسته په جماعتونو کې تطبیقیږي څه فکر کوي دغه مسله څومره د پام وړ واندښنې وړ
زما په نظر باندې من هیڅ دغه د ټیپ د یو شاګرد یا دغه د برخې یو دا ډیره د اندښنې وړ ده ځکه یو علت کدا وی چې WHO یونیسار نه غواړي نو دی خو یو په اصطلاح نړیوال ټولنې دی ولې موږ په ساده ډول په نور نړۍ کې داسې مثالونه لرو چې هلته خپل دولتونو په دې برخه کې کافي کار کړی دی او د دې شی په کوم دای په کلی ډول باندې د میان زوړی دا یعنی غوی د WHO او یونیسف خیرات یا غدای ته نه دي ناس یا دا غوی برنامه ته نه دي ناس غوی خپل یو ملی پروژه لري کومنګ شاته لار شو 2019 کې چې ډاکټر صاحب ته په خپل حال ته وو منګه تقریبا ډیر چټک ګامونه اخیستو حتی په ملی سطح باندې ډیر لپاره کافی کار شوه حتی د خپل وزارت سیاحت امین د په خود کفایت ډول باندې په آزادانه ډول باندې چاغرا پورونه شتري همدلته په ډیر خشکلې د دې لپاره برنامه جوړ کړی وی WHO سره پر سره پڅنګ کې د ناظر په ډول پات شي وو هغه نو شو کولای لکه چې دا سیاست شعبانو دلته چې ډاکټر شیرزاد دی هغه مختل چې دغه یو آزاد د یو آزاد کمپاین په ډول باندې تر سره شي یو دیو ملي کمپاین په نه دی یو موسسي د کمپاین چې یو $15 څوک واخلو بکسه واچي یو شرطه واکسینې کړو کنه صرف خانه پوری غانیو کې چې مان نه لاسو ما شومان په خپل کې واکسین واچو او یا مې دې شوما سوانتا نه دی لپاره دی منظم خو بدبخت دا ولکه ډاکټر صاحب چې دا وری وکړه دې کې ځینې ممنوعاتونه هغه وخت موجود وو کوم هغه راپورونه چې موږ په نړیواله کچه یا چیرنې شوې دي هغه کې یو همدغه د کمپاین د کیفیت کمواله یا خرابواله او ممنوعاتونه وو چې مذهبي ممنوعاتونه او کلتوري ممنوعاتونه وو او ورسره د خلکو یا ټولنو کډوالي سیستم وو دغه تجمعات چې یو ډله خلک زی بل زیاته دوی د واکسین نه پات کیږي مثلا د کوچانو تلل راتلل دا یو جنجال دی دسی موږ دسی یو دولت زمون مذهبي ډلو یا جنگي خلکو یی دوی پرې نه خود چې یو د سیو دولت رامنځ شي چې هغه پر زید شټول نه توجه او فکر دی ته چې جنگ څنګه کلار کی فکر دی ته را تمام شي چې دا د خلکو مشکلات او ستونزې دا څنګه هغه چاږي کی وا د غم د غوزار ناروغي یا د پولیو ناروغي وا او نو زما په نظر باندې چې دا لنګ غوا کیدل شي دولتونه په WHO یونیسف باندې ودروي کولای شو ورته خپل ملي برنامه جوړه کی ملي تګلار ورته جوړه کی ولې زه چې فکر کوم د دې ترڅنګ طالبانو چې دیشي ته باندې شو ورکړی دی فکر کوم طالبانو په دې خاطر نه ورکړي چې دا پیسې دی په یاد دي طالبان دلته یو بل انګیزه او دا انګیزه د طالبانو قدرت ته دراتلو نه ورسره شروع شویل هغه د خځې د جنسیت پر خلاف باندې د خځې د اواز پر خلاف باندې د خځې د موجودیت پر خلاف باندې په دې کمپاین کې ډاکټر صاحب دې خبر شاید دی زمونږ اکثره انجونی چې بس کورونا تمنګ د کلتوري مسایل د خاطر واکسین لپاره لګلې چون دې کې ډېر خځې انوالو دي دا واکسین عموما دا پروژه یا دا پروسه د خځو په لاس تر سره کیږي نو طالب په هیڅ معنی د خځې د جوړښت دغه جوړښت منلو ته تیار نه دی نو غواړي چې د خځې څنګه د صحنې نه وباسي څنګه د دې سیستم نه لري کې یو علاقې دا دي چې په دې پولیو کې دغه د دوی یو بکسې ګرځي یا 500 روپے کورنۍ ته ګټي رزق ګټي او هم وکسین کوي نو په دې دي چې کمپاینو کې د خزې د خزې سره د عیناد او د نفرت په سلسله کې دا بالکل دا پروګرام بند کړ. زما تحلیل او تجزیه چې بالکل دا درسته ذکر ده چې زه شاته د 2021 نه راکوله پروسه تعقیبوم چې دوی د خزو پر وړاندې څومره بدبین دي، څومره عیناد لري، څومره حسد لري، څومره نفرت لري، او چیرته چې یو خزه په یو ښه کار کې وي دوی هغه کار په د منځ وړي، هغې لپاره پالیسي نه شي جوړولی، بلکې هغه کار
سلامت صحیح راځي چې لږ زرا د دغه واکسین په ارزښت او د دغه پولیو په خطرونو باندې تم شو. کله چې ولس عامه پوهاوی ترلاسه کوي بیا به دوی په هر صورت کوي، حتی که په جماعتونو کې هم دوی به هڅه کوي چې خپل ماشومان له واکسین بې برخې نه کړي، ځکه ولس په آخر د ورځې کې زیان ویني. او دغه پیښې چې رامنځته کېږي هم تر ډیره زموږ د راپورونو او موندنو له مخې د افغانستان په جنوبي سیمو کې رامنځته شوې دي. په لرو پرتو سیمو کې تازه دوه پیښې چې WHO راپور کړی هغه په کندهار او هلمند کې دي. راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. اوریدونکو اړیکه نیسي، خپلې پوښتنې لري، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
اجي توخیم د زابل ولایت شاجو له لسوالي ستاسو ټلیفون په دې کې وصلې مننه چې موږ ته وخت راکړي. تر اوسه پورې خو موږ داسې د پیښې څرک نه ده اورېدلی او نه چاره ته ویلي دي. نو الحمدلله په شاجوي کښې خو مې بېخي نه دی اورېدلي، دلته خو نو موږ د وطن خلک یو. رښتیا هم پولیو فلج دا خو یو بده ناروغي ده. نو زما له ټولو خلکو څخه د یو سپین ږیري په حیث دا تقاضا او غوښتنه ده چې باید که د پولیو کارکوونکي راشي یا د ګوزان باید کوچنیان ور وباسي.
یو بل اورېدونکی هم راخلو، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یې.
تعلیم احمد سیلاب یم د کندهار ولایت څخه منستای سره د ټلیفون پر کرښه یم وروره. دا د ګوزان د پیښو پر برابر باندې دا خو دلته موږ د بی بی سي راډیو د رسنۍ صاحب رېدل چې دا زموږ په میوند ولسوالۍ کې یو پیښه ثبت شوې وه. خو زه خپله داسې خاص دقیق معلومات نه پلرم، د یو رسنۍ د لارې مې اورېدلې وه. دا خو ډېره وژونکې ناروغي ده. څه باور وکړه اسدالله الدین صاحب محترمه، چې ما د خپل کوچنیان په خدای په وار وارو چې دا واکسیناتوران راشي، زه د خپل کوچنیان په خدای خپله ورته راباسم. که زه هم خپله نه یم، دا سټیچ رسنۍ زاورم، بی بی سي راډیو دا اکثره رسنۍ زاورم. زه بس کوچنیانو ته وایم چې نن د خیره واکسین راځي، باید چې تاسو بیداره اوسئ، واکسین پرې نه ږدئ، واکسین باید چې ورکړئ. چلته په مسجد کښې غږ وسي بالا کوم کوچنیان بیا ورځي او بیا کوچنیان ورولي. او بلکې د دوی څه مې د مېلمنو څخه مې دا کېږي نو دا نورې څه ګټلې خبر کې
مثال
په نورو ګټو یې موږ خبر کې، او زموږ خپل د افغانستان د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې کومه سیمه ته چې نه ځي بایي چې دغه د روغتیایي کارکوونکي نه تللي، باید چې دوی معلومات وکړي. او هغه سیمو ته هم باید چې دغه واکسیناتوران واستوي، او هغه کوچنیان او هغه خلک هم د دغه واکسین څخه برخمن شي. او بلکې دا د لویانو ته ولې دغه نه کوي ستونزه نه پېښوي؟ دا لویان ولې معنی په دا ګوزار نه اخته کېږي؟ نو په دغه که مېلمنو خبرې راته وکړي نو ډېر به شي. او بله یوه ستونزه بله د لوجین صاحب، زما غږ اورې؟
غږ مو راځي. مهرباني په لنډو کې چې نور اورېدونکي هم په تمه دي.
بله، دغه ستاسې په د شپې خپرونه چې ده د اوس دغه داسې کښکښوکه د صاف نه نیسي. دغه د شپې په موش کښې موږ نیسو په منځنۍ څپه کښې، دغه ستاسې خپرونه ډېره سره کښکښوکه ده چې دغه باندې تاسې څه کار وکړئ.
سلامات صاحب، کور ودان سیلاب صاحب، حتما موږ دغه موضوع شریکه کړې ده. خو بیا هم همدغه موضوع ده چې زموږ اف ام او میډیم څپې چې دي طالبانو بندې کړي دي. پخوا زموږ څپې پیاوړې وې، نو اوس موږ بدیلې څپې وړاندې کوو چې هغه یو څه کمزورتیاوې لري. نو انشاءالله چې دغه ستونزې به هم هوارې شي. یو بل اورېدونکی راخلو. ډاکټر صاحبانو بخښئ، تاسو زغم لرئ چې د اورېدونکو لګښت کېږي، د سره به هم خبرې وکړو، بیا به راسو دا پوښتنې به ځواب کړو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
لوجین صاحب تاسو ته سلام، د ازادي راډیو ټولو قدرمندو اورېدونکو ته. محمد انیف الهام یم، د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسېدونکی یم، خو اوس فی الحال د مرکز کلاس نه اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ الهام صاحب، په لنډو کې خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
ډیر مننه ډیر مهم او ډیر پر ځای موضوع متکلې د واکنم په افغانستان کې بیا د واکسین تطبیق دا ډیر مهم موضوع ده ځکه واکسین هغه درمل دی یا هغه وقایع ده چې موږ زموږ ماشومان له ډیرو زیاتو ناروغیو څخه ژغوري لکه تبرکلوز دیپتریا تورتخه یا تور ټخله چې ورته وایي چې ټانوس ته څومره خطرناک ناروغي ده همدارنګه پولیو چې زموږ د ماشومان ټول ژوند ورسره لمن د زیانبرنګ شرې ځینې نورې ناروغۍ دي نو زماله ټولو قدرمند اوریدونکو څخه د هیله امید او ارزو ده چې باید تاسو واکسین وکړئ خپل ماشومان ته چې واکسیناتوران دغه واکسین تر کورو پورې تاسو ته نه درته باید تاسو خپل ماشومان تر روغتیایي مراکزو پورې ورسوي دا تاسو مسولیت ده دا تاسو همدغه ماشومان چې تاسو په کور کې ساتئ دا پر تاسو باندې حق لري چې تاسو باید د دې اگر روغتیا ته پاملرنه وکړئ نو دومره ارزان او دومره موت شي چې تاسو ته خپل کور کې درسيږي بدبختانه چې تاسو دومره بې غوړ یاست د خپل ماشومان په روغتیا کې هیڅ پاملرنه هیڅ توجه نه کوي نو دا خو زموږ د بي سوادي یو لوی علامه ده چې موږ ته د خپل ماشومان په وړاندې باندې هیڅ دغه نه کوي اقدام نه کوي د دې د روغتیا په برخه کې که تعلیم ته کوم کار ونه کړی دا غوښتیا خو ډیره مهمه ده د دې د ژوند لپاره نو زما د هیله د ټول والدینو د ټول مور پلار او د ټول سرپرستانو ته چې باید واکسین ته تاسو باید واکسین ته اتکا ورکړئ تاسو باید واکسین د په تطبیق کې برخه واخلئ
د ټول مختلفه راشي مهرباني زکه چې وخت کم دی ورېدونکو ډیر دی چې بیا پښتنه پاتې نشي مهرباني
پښتنه تر ټولو مهمه پښتنه همدا ده چې باید د واکسین پر ګټو پر اهمیت د دې پر هغه اهمیت باندې وژغې چې په څونه اهمیت لري و داخله و داغه ټولنې ته د اهمیت واکسین تشریح
ښه کور ودان الهام صاحب ډیره مننه سلامات اوسې کور ودان ښه ډاکټر صاحب زباول یو پښتنه شیرزاد صاحب نو کوم هغه اوریدونکو چې توخی سه باندې کنيوله ول زابل نه شیرزاد صاحب تاسو د پښتنه ورته جواب کوي البته توخی سه یو خطه بصره درلو د چې متاسفانه مې پټولنه کې ځینې غلط تعبیرونه دي هغه دا چې ویل کی چې دغه واکسین حرام دی یا داسې یو انتباه موجود ده چې کچیرته دغه واکسین تاسو ماشومان ته ورکړي هغه ماشوم په آینده کې د دې جوګنوي چې اولاد یا ماشوم د نړۍ ته راوړي یا په عام اصطلاح ماشوم وای ورسره شندېږي که څه هم خپل توخی صاحب هم دغه مسله رات کړه خو د همدې مسلې پر وړاندې کې پوښتنه دا و چې د دې واکسین مرکبات څه دي او په کوم هیواد کې جوړیږي او ولې نورو ناروغیو ته وای ډیر ارزښت نه ورکول کیږي د نظر پولیو ته ډاکټر صاحب شیرزاد تاسو څه وایئ توخی صاحب ته
توخی صاحب واقعا هغه پوښتنه وکړه چې دا د توخی صاحب حق ده چې باید قربانی پوشي یو دا غلطونه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې دا مبارزه ناکامه ده علت زمونږ غلطه پالیسی د پولیو د آگاهې په ارتباط ده د پولیو ټول پروګرامونه کاغذ کمیونیکیشن دی کدا گاهی دی دا یا په امرو کې جوړیږي او یا په نوردون کې یا د تاغو خانه هیڅ زمنګ مشران سپینګری علما په دې کې هیڅ انوالو نه دي کچې ته دوی اړتیا په دې پروګرام کې د دوی آگاهی په منظم شکل باندې مخته لاړوي دوی ته صحیح معلومات ورکړل شي وي نو خلکو خپل لکه ما دا دوم ورور چوي ویلې د کور نه به ماشومان ترسته او دا واکسین به کو لته امداد زمنګ د مشرانو د عالمانو رول امداد چې د واکسین پروګرام افتتاح ته راو غوړي یو پیاله چا او یو 50 افغاني ورته جب کی کیدی او هغه رخصت کی نو ورته د واکسین د آگاهې پروګرام شته کوم برنامه یې هغه میوازه د تلویزیونو دلار نه دوی دا یا بلبورډو دلار نه چې دا خوري بلبورډونه په اطراف کې نشته او تلویزیون خبرونه اول په افغانستان کې 2% خلک برق لري دویم دا چې برق لري 2% تلویزیون لري او دوم چې تلویزیون لري 2% چې هغه خبرونه او داخلي چینلونه ګوري نو که تاسو موږ وګورې دا پروګرامونه ډیر محدود دي کم دا چې لکه د تاسو د آزادې رادیو دلارې نه هغه رادیو غانې چې هغه خلک یاوري د ممبرون دلارې نه د ټولن د مشران دلار نه کاغو په دغه پروګرامو کې شریک شي او دغه غایب په منظم شکل ورسول شي نو خلک خپل مجبوریږي چې هغه ماشومان راوړي او واکسین وکړي د واکسین جوړښت موږ دوه قسمه واکسین لرو د پولیو په ارتباط چې یو د خولې دلار نه او بل په زرقي شکل باندې یا د پچکارې په شکل باندې ورکول کیږي چې دواړه د پولیو وایرس یو د فعال شکل نه او بل د غیر فعال شکل نه جوړیږي ترڅو د وجود مقاومت په دې ارتباط باندې تنبیه شي او وجود خپل مقاومت جوړ کړي چې پاینده کې داسې وایرس د انسان وجود ته راځي په هغه کې مقابله وکړي. د لومړي ځل لپاره د په امریکا کې دا واکسین جوړ شوی او د خپل د پولیو د وایرس نه جوړیږي کوم یو سمپلونه چې د انسان د وجود نه اخیستل کیږي او په د دبليو ایچ او د خوانه دا کودونه به د نړۍ مختلف فابریکو ته ورکول کیږي. هغه به په دې اقتصادي ډول باندې خپل پیږي چې په انګلستان کې جوړ کی په امریکا کې جوړ کی په هندستان کې جوړ کی خو اکثره کوم ځای کې چې دوی ته ارزانه تمامیږي اقتصادي تمامیږي او ټول نړۍ ته رسیدلو امکانات دي په هغه جوړي مختلف فابریکې در جوړي.
خ کور ودان ډاکټر صاحب او د پښتنه هم درلوده چې والي وای نظر نور او ناروغي ته پکتو پولیو ته ډیر کار کیږي د پولیو کمپاینونه ډیر تر سره کیږي.
د پولیو په دې خاطر چې اصلا ټول پروګرامونه ډیر زیات ضروری دي ځکه چې کچیت په منظم شکل باندې دغه پروګرامونه زموږ د واکسین پروګرامونه خصوصا د پولیو په ارتباط باندې چې د عامه د روغتیا وزارت د پالیسی سره مطابق موږ یو درې رقمه پروګرام لرو د پولیو په ارتباط چې دا په روټین یا نورمال پروګرام کې راځي. یو فکس پروګرامونه دي چې په خپل کلینیکونو کې موږ د دې لپاره واکسین کوو. یو چې د اوټریچ دی هغه ساحه چې تر دوه او درې ساعتو پورې خلک پیاده راځي زموږ واکسیناتوران په هفته کې دوه یا درې ورځې هغه ساحې ته ځي چې کلیو ولسونه شتنه لري پراته دي هلته واکسین وکړي. او درېم چې د موبایل کلینیکونه دي لکه مخکې چې داخل وال سم یاد کړی کورونه دي لکه هغه مهاجرین دي بې ځایه شوي خلک دي کوچان دي ثابت خلک نه دي دا هغه په خاطر باندې موبایل ټیمونه تربیه کیږي او چې هغه ته واکسین وکړي. نو دغه پروګرامونه که په منظم شکل تطبیق شي بیا کمپاینونو ته نه ضرورت کیږي. خو بیا هم په دې خاطر باندې چې د ملک په سطح باندې موږ یو عمومي معافیت د خلکو ترمنځ ایجاد کړی نو د واکسین کمپاین هم په دې ارتباط باندې ضروري او خصوصا په هغه ساحو کې چې واقعیت مثبت دي د کمپاین کېدل اړین دي چې هغه باید هلته ترسره شي. نو دا وایرس ډېر یو واشي وایرس دی که چېرته یو واقعیا مثبته پیدا شي او په هغه ساحه کې خلک واکسین شوي نه وي نو په سات کې کولی شي تر 2000 زیات ماشومان مصاب کړي.
ډېر مننه سلامت
سي ځکه خلک واکسیني که واقعیت پیدا کیږي نو نور ماشومان مسون پاتې کیږي.
سلامت سي ځکه ول سي تاسو کې د سیلاب سي باو الهام سي پښتنه پلان وکي جواب کوي فکر کوم پښتنه اتمن تاسو ځان سره لیکلي.
ډېر زیات مننه لمړی خو دا اجي سي توخي پښتنه ډاکټر صاحب جواب کړله خو هغه فکر کوم داغه پښتنه دغه د موادو په موجودیت باندې و چې په دغه واکسین کې څه شی دی زه غواړم دا سیلاب صاحب او دغه بل پښتنه دغه زمونږ د ټولنې هغه اصلي تصویر د جاري صاحب توخي وویل او تشویش دی په دې وغږېږم او که اجازه وي نو سیلاب هم لږ دغه په دې کې حاجي صاحب توخي که زما خبره اوري په دې کې مالګه ده بوره ده امینوسیدونه مونږ ورته وایي هغه دي پکې ویټامینونه دي پکې پاکې اوبه دي پکې او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وایي. زما تلفظ دي سویډنی رسی ډېر ګډوډ کړی دی چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کیږي او فارمالډیهاید مونږ ورته وایو یا پس دا چې دي چون دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندې ویروس ته خو کمزورې کړ شوې دي چې د خولې لارې ورکول کیږي د خپل د پولیو ویروس ته خو ډېری کمزورې کړي چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوي کړي دا د خولې لارې ورکول کیږي. بل ډول چې دي دغه ویروس وژلې دي خو دا وژلې باید چې وساتل شي خوسا نشي نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارمالډیهاید په نامه مواد چې دي دا پکې استعمال کړي. بل شبه حاجی صاحب ستا ډیر زیاته مننه زبط ډاکټر دلودین صاحب په اجازه او د ډاکټر صاحب په اجازه باندې څلور شبه چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي همیشه معنی شوی دی ډاکټر صاحب نام دا پوښتنه ډیر شوی تاسو وامرې دلې ازادي رادیو تاسو لودین صاحب د سیاحت پروګرام ډیر چلو شاید دا پوښتنه هم یو دا دی وایي چې دا واکسینونه د لویدیزو یا د کفارو نه مونږ ترازی د امریکا په اصطلاح یا د اسرایلو نه دا نمونه زیره غسل کیږي. دویمه په شک دا دی چې په دې واکسینونه کې چې دي د خنزیر غوړي دي یا د خنزیر واسطه ده. او دریمه شبه دا ده چې ولې مونږ واکسین کوو دا خو بس د الله حکم دی او الله ته باید مونږ ځان پریدو. څلورمه دا ده وایي چې د دې واکسین په پایله کې لکه حاجي صاحب چې وویل ډېر غټې مشکلات را پیدا کیږي او نور مشکلات لکه یو دا غینه چې دی اقامت ته زبا اجي سب تاسو ته وایم چې خدای پاک په کچوک واکسین ونه کې دا د قتل مترادف ده. وزه د ډاکټر سره په دې خبره اتفاق کوم چې واځي پولیو نه ده، دلته نور ناروغي هم باغې باندې باید سړی ډیر کار وکړي. خو په یو ځای کې قرآن شریف کې واځي وایي چې ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یعنی دلته هدف دا نه ده چې دولګینه و همدغه واکسین نه ورکې، دا همدغه چې ته دې ویره نه ورکې چې دا بد شي. ګوري دغه واکسین چې ده نږدې په ټوله نړۍ کې په مسلمان او غیر مسلمانو ملکونو کې تطبیقېږي. اوسه پورې هیڅوک داسې ډاکټر صاحب نه دی راغلی، ډاکټر صاحب کلینیک لرو ده، ما کلینیک لرو ده، مونږ ته داسې څوک نه دی راغلی چې هغه د واکسین په نتیجه کې چې دی شن شوی وي یا کم شوی وي. که داسې وي نو دا دنیا کې ټول دا واکسین کېږي. اوس هغه کومو خلکو چې کړی دی هغه به ټول عقیم و، هغه به ټول شنډو. نو دا خبره دا ده یو. او بل دا دی چې دا واکسین مونږ په دې نامه پرېږدو چې دلیل را سره نه وي په واضح، نو دا د قتل په معنا دی ځکه خدای وایي ولا تلقوا ابیدیکم الی التهلکه، خپل ځانونه په خپل هلاکت ته ما اچوئ. ته خو په دې پوهېږي که دا زما زوی مسی کړوسې یا دا د ماشوم دغه ووهي فیصله پولی ووهي یا دا گزار پر راشي دا پلش کیږي، دا د هغه په خپل د خدای د دې حکم خلاف خبره ده. بل دا دی چې دا چې د کفارو په ملکونو کې جوړیږي، دا دومره اسلامي ملکونه جوړي د دې په معایناتو کې د دې په کنټرول کې مسلمان او غیر مسلمان ټول عالمان شامل دي، او هیڅوک دا اجازه نه لري چې طبابت یا طب د مذهبي مسایلو لپاره استعمال کړي، یعنی د دې لپاره چې مسلمانان کمزوري کی یا پلانیټ ډله کمزوري کی. نه، کدا چې دا خو ډیر لوی علمیا یا دا خو یو ډیر زیات ظلم دی، یو دا خو په نړیواله سطح باندې د بشر د حقوقو پر وړاندې چې دی یو تیری او تجاوز بلل کیږي. او دا نور ته اعراض علیم چې ولې ډاکټر صاحب هم دلته ناست دی، مونږ ته هیڅ کله زما دا استادان دي پروفیسران دي هغوی ته دا هغوی نه ما دا نه دي اورېدلي. او بل دا دی چې زه من هسې اوس په دې برخه کې څېړنې را سره پرتې دي، په یوه څېړنه کې دا نشته دی چې دې کې د خنزیر غوښه وي، د خنزیر غوړې دي پکې وي، دا د کافر جوړ کړي، دا د مسلمان جوړ کړي، د دې په دغه کې چې دی په جوړښت کې یا په کمپنیو کې مسلمانان او غیر مسلمانان ټول کار کوي. دا ټوله دنیا اوس داسې سره پیلې ده، په یو کمپنۍ کې هم مسلمان کار کوي هم غیر مسلمان کار کوي، نه د چا په جنسي قوه باندې مشکل لري، نه په اقامت باندې مشکل لري، او نه چې دی مثلا دا چې دی د دې خنزیر غوړیشته دی. نو زما دغه برخه ده. او بل دا دی چې لس میلیونه هر کال لس میلیونه ماشومانو ته دا ورکول کیږي د ایسایو له مخې نه، لس میلیونه دوزه او بلیونه، لس بلیونه دوزه ورکول کیږي درې میلیونه ماشومانو ته. نو د لس بلیونه دوزه کې دا درې میلیونه ماشومانو کې، نو دا هم یو قابل د زمونږ افغانان په ټوله کې په ځانګړي ډول چې دا پروګرام یوازې پښتنو ته دی، نو پښتنو ته یو وسیع فکر کول پکار دي، د خوشا لیدل پکار دي. لکه دغه حاجي صاحب چې وویل چې زما یو بچی خو احکم شوی نه دی او نه دغه شوی دی. مننه.
و کور ودان زخیر ول صاحب سلامات اوسې په همدې تشریح سره فکر کوم غدوا نور پختنې هم هوار شوې د الهام صاحب او د سیلاب صاحب چې کومې ګټې لري او د غرازی ویل چې نور ګټې څه دي. فکر کوم د واکسین یوازنی ګټه په ځانګړي توګه د پولیو یوازنی ګټه دا ده چې کچیرته تاسو ماشوم منظم دغه واکسین نه اخیستی وینو وجود معافیت پیدا کوي او دغه ویروس ک ورته رسیږي هم په دې باندې اغیز نه کوي. ډاکټر صاحب شیرزاد په لاندو کې چې د پولیو د واکسین د انتقال لارو چارو باندې تم شو، او دا چې کچیرته کوم ماشوم په پولیو یا غزن باندې اخته کیږي لمړنۍ نښې نښانې به څه وي؟ ډاکټر صاحب شیرزاد مهرباني.
اصلا د پولیو تقریبا اکثرا ناروغان خاص اراز ولایم نه خي، په هر څلور ماشومانو کې کچیرته اخته کیږي، یعنی تقریبا 50% ماشومان اکثرا مول نه خي چې په هغه کې دا شی لکه د لکه د ابتدا شکل باندې د یو زکام او شکل باندې را پیدا کیږي، ورته ماشوم ډیر زیاته شدید تبه لري او همیشه وری کسل او خسته شکل باندې شته پروتي، د سر درد خوشندغار شخواله ورسره، د بدن د ټولو عضلاتو درد ورسره موجودی، په بعضی وختو کې امکان لري چې کانګې هم ولري. دغه ابتدایي اراض او علائم دي چې پیدا کیږي. اورو کوم چې وایرس د دماغ تر دماغ پورې رسیږي، د عضلاتو په فلج باندې اورو عضلاتو سره سستیږي او د فلج خواته ځي، او خطرناک شکل بیا دا ده چې تنفسي عضلات کوم چې موږ تاسو تنفس کوو ارزلي تنفسي عضلات کچیرته ونیول بیا پاغه صورت کې د ناروغ د مړینې سبب هم کېدې شي. معمولا د دې انتقال د غایته موادو او فیکو اورل دی، یعنی غایته مواد سره په تماس کې که لاسونه خصوصا ماشومان غټ کسان خو بیا تشناب ته تللی شي خپل هایجین منظم مراتولی شي. دغه مخکې چې ویلې چې ولې ماشومانو کې دا پیدا کېږي، یو علت هم دا ده چې ماشومان خپل هغه حفظ الصحه په منظم شکل شنه نشي مراتولی. لاسونه خصوصا بعد د رفع حاجت نه د لاسونو مینځل ډېر زیات مهم دي. که چېرته همدغه لاسونه بېرته په خولې کې ووهي او اکثره دغه ویروس په غایته موادو کې پیدا کېږي او یا کوم شیانو سره تماس یا هغې کې په خولې باندې هغه شیان ووهي، نو دا په اسانۍ سره ماشومان مسببولی شي. یعنی د غایته موادو او د خولې سره تماس په ذریعه باندې کوم شیان د لاسونه چې ککړي او په خولې کې وویل شي، یا کوم سامان وسایل چې دوی لاسونه ورباندې لګېدلي، یا چټلي اوبه کوم چې کافی کړي په اطرافو کې زمونږ اوبه اکثره د غایته موادو تکې پکې منځل کېږي، بیا هماغه اوبه رواني په بل ځای کې د هغې نه استفاده کېږي. که چېرته دغه رقم حالت موجود وي، نو امکان لري چې ورباندې اخته شي، او نه تنها یوازې ماشومان، غټ کس غټان هم ورباندې اخته کېدلی شي په هغه صورت کې که دوی واکسین نه یې کړی او دا معافیت ونه لري.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ذخیروال، په لنډو کې تاسو هم کدغه دی نظافت موضوع باندې لږ زره تم شي او په ارزښت یو څو خبرې وکړي، ځکه تر ډیره ډیرې نورې ناروغۍ دي چې د همدې نظافت د نه مراعاتولو له لارې نه یا په وسیله باندې له یو انسان بل انسان ته انتقالیږي.
ډاکټر صاحب کافی خبرې پکې وکړې، فکر کوم نور څه پکې ځای نشي. هماغه چې د ډکې میتیازې چې د انسان په لاس په واسطه ده، یعنی د ډکې میتیازې اجزاو چې هغه چې دغه ویروس پکې وي، هرې ډکې میتیازې نه چې سره پوی وسیبو دا ویروس پکې وي، د انسان د لاسونو سره ولګیږي او هغه بیا خپل خولې ته لاړ شي، د ټول نه ډیر غټ سبب هم دغه دی. نور هم شته لکه د اوبو له لیارې یا له خوراک له لیارې چې دغه ځای مشتری خو ډېر کم دی، خو همدا ډېر کم په افغانستان کې بیا ډېر زیات دی. زه به لږ پکې په افغانستان کې د ټول نه غټه بدبختي یو دا ده، لکه ډاکټر صاحب چې وویلې چې زمونږ د ماشومانو ورنی دا وی دا کونستر کی دا په وګو کې انزل کیږي، بیا دا وبزي مرسته په ګلته ماشومان لام بیا د سچمه کلا شي جمعات په چرچوبۍ باندې تیری ګلته په خلک او د سونه کوي، دا وبچم ته سلا شي بیا د کان ما مې چری هغه په سلاد باندې په پیازو باندې په ورخاړي باندې په دنیا باندې په دی باندې ور لګي، نو دا سلسله چې دا ډیره خطرناک ده. د دین ورخو یو ډیره غټه خطرناک حساسه موضوع چې زموږ جمعاتونه دي. ما بارها وکړه دا ویلی زمونږ جماعتونه چې دی په زیری چې جماعت د پاکی زیوی د ځان د پاکی زیوی د نفس د تسکی زیوی، زمونږ جماعتونه چې دی هغه سینې دی پاتې هغه د نفس په تسکی باندې خبرې نه کوم، خو زمونږ جماعتونه چې دی د حفظ زیهی لحاظا د ناروغیو د انتقال اصلي مرکزونه دي. کته چې د دوی یو د سونو زاینو ته ورشي، د دوی د استنجا زاینو ته ورشي، نو بیا به درته دا معلومات وشي چې دا زه په کوم انداز خبره کوم. څومره چټلی چې د اودسونو پر زینو کې دا د استنجا پر زینو کې څومره ناروغي کچیرته دینه واقعیت په دې باندې چیرنې وشي، نو زه فکر کوم چې هیڅ ضرورت نشته که موږ دغه یو مسجدونه اصلاح کو او په شکل داشکارو موږ بدنه یو استعمالو، هر سړی راځي هغه بدنه استعمالې بس پوزه کې وبا چې یو بدنه په دا ډیر زیاته فیصله یو لوی خطرناک او ناورین دی چې موږ ورته پام نه کوو. بل دا دی چې په کابل ننګرهار خصوصا زمونږ خلک چې ترکاری باب په خارونو کې کری په اسلام په بیسودو کې کرل کېږي، په کابل کې خوښه سیمو کې کرل کېږي، زنګوري کې جلال آباد کې کرل کېږي، دا خلک چې دي د مواد غایته یا د ډکو میتیازو تازه ډکو میتیازو نه استفاده کوي، په خپلو چقندرو باندې په مولیو باندې په مولی سرخکو باندې په ګندنه باندې اواري، دا یو بل ناورین دی. دا باید یو پروسی نه تیر شي، دا غایته مواد چې دي کې دا ویروسونه میکروبونه بکتریاوې پرازیتونه دا ټول پکې ووژل شي، سره شي بیا دا غیر استعمال شي. په کلو کې همداسې دی چې موږ ګورو چې تاسو ګوري چې ډیره زیاته بخنه غواړم د کلیوالو په اصلاح ګول مو پرمخ چې ډیران او هغه ډیران کې ډکی میتیازي پھول دا پکې وی بغه په پسلونو انتقالو ما درته ول چې من دغه ټولنه د کمی خوانه شراتو هر سړی دغه ټولنه کې په یو شکل د اشکال په خپل بدبختۍ کې شامل دی یو څوک نه دی چې مونږه بدبخته کړیو مونږ خپل بازار خود نجیب الله زاخلوال د خپل ځان په بدبختۍ کې په خپل یو حصہ لري نو د دې نه چې دغه ډیره زیاته مهمه ده چې مونږ د ټول خو او ته پام وکړو
کور ودان اوریدونکو لکه څنګه چې زاخیروال صاحب او شیرزاد صاحب ورته اشاره وکړه نظافت یا پاکوالی د لاسونو وینځل په ساده الفاظو یا مثلا د وجود د نورو برخو پاکول دا مو له هر ناروغي له هر ویروس ساتي د کورونا په وخت کې معلومه شوه چې د لاسونو وینځل ډیر دود شول په ټولو هیوادونو کې ځکه کورونا داسې وبا و چې تقریبا په دې اوسنۍ اثر کې به ساره و نو هغه و چې د لاسونو وینځل دود شول ورسره نور ویروسي ناروغي لکه زکام او ریزش دا ورسره کم شوي نو همیشه مو نظافت او د لاسونو وینځل د ځان پاک ساتل دا مو له ډیرو ویروسونو او ډیرو نورو ناروغي څخه ژغوري او ریدونکو ته نوبات ورکو منتظر دي اول به د ویروسونو پختنه چې واتس اپ کې مخترا لګره دا واورو بیا بل بل اوریدونکو سره خبري وکړو
سلامونه لودین صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی ولا زابلید زابل لرغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبري کوم ډیره اړینه موضوع مو انتخاب کړی ده له ډاکټر صاحب نه دوه پښتنې لرم لومړی دا چې ډاکټر صاحب په چیرته یو ماشوم یعنی پوره دوزونه ټول واکسین ټولې دورې پوره کې وی خوري ورکړل شي څومره امکان ستا چې هغه ماشوم به پاینده کې لګوځن وهلو نه بچ پاتې شي څو فیصد امکان شته او بلکې چیرته یو ماشوم مثلا په ماشومتوب کې واکسین هیڅ ورکړل نشي څومره امکانات شته چې هغه آیا امکان لري چې په راتلونکي کې چې هغه بیا ماشومان راوړي هغه ماشومان یې له ځینو مشکلاتو سره مخ شي دا پښتنه ځکه راته پیدا شوه ځینې میندې موږ لیدلې دي کله چې ماشوم دنیا ته راوړی ده له په لومړی کې یعنې له شروع نه د هغه په وجود کې نښې نښانې له ورایه معلومیږي چې د بدن ځینې برخې یې پلج وي آیا دا کېدای شي چې مور یا پلار په لومړی کې په ماشومتوب کې واکسین نه ده خوړلی که نه
لازابلی صاحب نه مننه کو پښتنې دوا جوزونه درکړو تر اوسه به ډاکټر صاحب ځواب کی یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی سره به هم خبري وکړو په دې لړ چلانډ خبري وکړي چې و کولای شو د نور اوریدونکو هم پښتنې واخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یی
له محمد اجل روزګان ته خبره کوم موږ ډاکټر صاحب ته دغه غوښتنه ده چې دغه واکسین چې دی دا کتران جوړي کی اسلام جوړي او دا د ست نظرات لاندې تر نظرات لاندې کار دی او بل کدا ښکار دی ډیره پیدا کی بای چې دی اما په هوی داخلو ته ورکی د تر موږ په کلی کې کوچي دی دا څلور څنګه کال کې زه ډیر زړی ته کوم دا واکسین ورکوي یا دا چې لا کدا کتران جوړي او څنګه دې زړه خبرې کی دا چې موږ ته دا موضوع را دغه کې
عادل صاحب ډیر مننه مخکې په دې باندې زموږ دواړو ډاکټر صاحبانو دواړو میلمنو رڼا واچوله په لاندې کې بیا درته تکرار کوو وروسته خیر کور ودان سلامات او سیمنه چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب شیرزاد مهرباني وکړئ تاسو زابلی صاحب ته او عادل صاحب ته په لاندې کې څه وایي که څه مخکې عادل صاحب پختره په تفصیل سره جواب شو خو کده چې په لاندې جملو کې ورته بیا دغه مسله تکرار کو دی لپاره چې کوم نور اوریدونکو هم تازه راډیو چلانه کړی وي چې په دې موضوع باندې سر خلاص وي مهرباني ډاکټر صاحب شیرزاد
د دې ورور دوه پښتنې وي لومړی پښتنې دا وکړي چې ته واکسین اخیستی ټول دوزونه بیا هم د دې امکانات شته چې دا په دې ناروغي اخته شي کنه د دې په ارتباط با یو ام چې د پولیو وایرس نظر په دې چې د دې قوت څومره دی د دې هغه ویډیوم د وایرس هغه قوت په کوم اندازه کې دی امکان لري چې دا اغراض او علائم پیدا کی لکن د فلج او هغه خطرات چې د دې د مرګ سبب کیږي یا د دائمي فلج سبب کیږي شاید داغې نه مخنیوي کیږي د ځکه د انسان په وجود کې تر د دې په مقابل کې د مخ کې نه مدافعوي حجرات شته او د فلج نو د مصايب دائمي مصابيت نه ساتي دویمه پوښتنه دا و چې کچېره یو چا واکسین نه کړی په آینده کې د اولاد او د هغو بچیانو یا مشکلاتو په ارتباط باندې لکه مخکې چې ما وویلې که چېرته چا واکسین نه کړی هغه هم کېدای شي چې خپله په د وجود د ژوند په مختلف مرحلو کې که چېرته مقاومت کمیږي او دوی داسې وایرس سره مخامخ کیږي د اخته کېدو چانس شته لکن د دې هغه بادي نسل چې کوم یو راځي دا بیا د دې واکسین پورې ارتباط نه لري، امکان لري چې خپل ځنی نور ستونزې ولري. تاسو بلدلی چې په ټولنه کې ځنی خوارځواکي ماشومان پیدا شوي یا مخکې تر وخت نه ماشومان پیدا شوي یا کله ابتدا نه پیدا کیږي، هغه نو بیا ځنی ایل سی او جنیټیکي ستونزې لري کوم چې پیدا کیږي، یا وزن کمی یا کوم آزاد وجود نی یا په فلج شکل باندې، هغه به نور خپل علتونه لري چې هر یو باید په علاحده شکل باندې ولیدل شي، د هغې تحقیق وشي او علت پیدا شي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او صحیح راځي چې د غوړیدونکو ته نوبات ورکو چې استودیو سره وصل دی. په دې لچې د ځلې غږ واورو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
قدرمنو ډاکټرانو څخه پوښتنه دا ده چې آیا پولیو په کومو لارو انتقالیږي؟ او حقیقت خو دا ده ډیره ساینسي شواهد دا ثابت کړی چې دا واکسین نه خوندي ده او نه ګټه لري، او دا ساینسي شواهد هم لسته چې دغه وښيي چې دغه واکسین د هغو ناروغیو مخه نیسي د کومو ناروغیو لپاره چې کارول کیږي.
تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې کولای شئ چې په لیکه کې پات شئ چې زه ډاکټر صاحب ظاهر ول
تاسو خپل ولایت زابل ولایت
ښه تاسو خپل لیکه کې پات شئ ظاهر ول تاسو د دې اړوندونکو پوښتنه واورې در وای ساینسي شواهد دا سند ثابت کړی چې واکې واکسین د ګټور وي. څه وای دې اړوندونکو ته په لیکه کې دی ممکن کولای شئ خبرې سره وکړي؟
نه بد بختانه دا ماغه شبهات چې ما مخکې یادونه وکړله ساینسي چیرنو دا دا معنا نه چې دا چیرنې کوم پونتون کوم علمي پسلا درسګه یا کوم علمي ځای تر سره کړی دي، نو دا څه نشته دی. دا په زغرده وایم، په زراورتوب وایم، په ثبوت سره وایم چې دا څه نشته دی چې دا په ثابت کې هو یو شی چیرنو ثابت کړی دی چې ډاکټر صاحب ورته وویل خو که چېرته دی ورور راډي مخکې نیولی وای نو فکر کوم دا خبره کوله که چیرته دغه واکسین په لاره کې د هغه سی ونه ساتل شي چې کوم توصیه شوی دی، او یا دا پر سوالو کې هغه مریض هغه کس ته واکسین ورکون کې چې کوم واکسین اخلي هغه ته هغه سی ونه رسیږي چې کومه سی تجویز شوی دی، دا بیله برخه ده. او یو په خپل په واکسین باندې تجربه دی، دا واکسین هماغه سی اغیزمن دی چې څنګه ویل کیږي، هماغه سی قوت لري چې څنګه راکیږي. خو هغه ده چې دې کې مثلا د افغانستان غوډي مملکت چې نه پکې برښتا نه پکې رسیدلې یخچالو نشته د واکسینونو لپاره، نه پکې رسیدلې یا فیصله ترنشوي پرسونال یا کسان شته دی عمله شته دی چې دا په هغه شکل ورسی، دا بیله برخه ده. ولی موږ دا نه شو ویلې نو ستا د دې ممکن په استفادې براشم. دلته یو ملګری ډیر عجیب پوښتنه وکوله، وی ویلې چې کچیرته ماشومان موري واکسین ونی کې او بیا ماشومان راوړي او ماشومان چې دی فالج پیدا کیږي، امدا چې پښتنه ولودین سب کزه غلط شوی
نه ما امدا سه وای پزینو مایندو کې لیدل کیږي چې ماشومان مثلا اوله سره داسې علامه لري چې ګواکې فالج بیا د وجود څخه برخه سم کار نه کوي، د واکسین غیظ خو به چې د امور واکسین نه وي کړی.
نه من هیڅ یو ډاکټر پزغر د ویل شم چې دا هیڅ دی پوری تړاو نه لري چې مور واکسین نه راکړي او زوی یا لور به فالج پیدا شي. ولی کچیرته یو نوې ماشوم کې د فالج ناروغي یا موږ ورته پیسلا یو طرف کار کړی دی، دا مثلا یو طرف وی څلورم برخه وی د وجود ځینی برخه وی چې په دابا بعد کې مختلف نمونه مونوپلاجی ورته وی او کوادر پلاجی ورته وی پارا پلاجی ورته وی هیمی پلاجی ورته وی دا شی نوی دا ډیر زیات نور لتونه لري چې دا هغه لتونه په نتیجه کې دا ماشوم کې د لشي فالج سره یو ګزار سره مخ شي، ګزار ورته شامل فالج سره مخ شي. هغه یو علت دا دی چې کله په ولادت باندې دغه د ولادت پروسه ډیره اوږده شي او ماشوم ته اکسیجن کم ورسیږي، ماشوم د رحم او د راوتلو د لارې په منځ کې ډیر ووده ته پایږي، او یا د ماشوم د غاړې نه دغه نوم دا د نوم رسي چې دا ان انګریزي کې چورته امبلیکل کورډ وای دغه د ماشوم د غاړې نه تاوش، یا ځینی وخت کې ځینی دغه دایګان چې دی غلط میتودونه استعمال کې ماشوم غلط تاو کې zarar ور ورسي د دې د نهای شوکی ته یاد دی ملا د تیر د غاصاب چې دی دی ته zarar ور ورسي نو کیدلی شي په ماشوم کې چې دی، او یا د ولادت نور غلط میتودونه استعمال شي چې مونږ هغه دغه کو چې یو یو فورسپس پناوري چې ماشوم پکې راکښ کوي، دا غوښتي چې زما زمنګ ملګری افغانان یا خصوصا د ازادي رادیو اوریدونکو باندې خبره پوي شي چې مونږ همدغه شي خراب کړیو چې مونږ همیشه حدس و هو شبهات کو چې دا خو به د هغه شي. علم هغه شی نه دی، علم په تجربه استوار شی دی، په ثبوت خبره کوي. ما وویلې چې دغه پلجونه چې رامنځته کیږي د دې میرمنې دا ګناه نه ده چې دې واکسین کړی، دا کیدلی شي مختلف دلیلونه لري، کې کلتوري دلیل کیدلی شي. مور ته چې نه ته پام دې دغه کې اوسې کوټه کې همدلته ماشوم دا شرم دی، زه تا څنګه شبخانه ته ویسم؟ هغه ماشوم غلط وغورځېږي د مور نه، راکشي کې غلط دا شی کیدلی شي. مننه.
سلامات اوسئ کور ودان. زه فکر کوم اوس به دغه د عادل صاحب پوښتنه هم ځواب شوي چې وایي یو ملګری دی وای دا څلور کلونه را پدې خو دا ورته وای چې واکسینو کوي، وای چې نه واکسین نه کوم ځکه چې دا کافرانو جوړ کړی یا تولید کړی دی. نو اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو اشاره وکړه، هر واکسین او هر دارو درمل چې جوړیږي په خپل ذات کې څېړنې پکېږي، له بشپړو څېړنو وروسته دغه تولیدیږي او بیا خپلې ګټې لري. او تر اوسه هیڅ داسې څېړنه د کوم پانتون یا کوم بل علمي او تحقیقاتي مرکز له خوا نه ده شوې چې هغه دې وښيي چې ګواکې دغه واکسینونه یا په ځانګړي ډول پولیو وایرس چې دا بې ګټې ده او ګټه نه لري. کور ودان ډاکټر صاحب شیرزاد راځي چې باس د اکثر راټول کو څو کو چې په پولیو باندې اخته نشو، څه کول په کار دي؟ دغه ځینې ناسم تعبیرونه چې دي څنګه دا له منځه تللی شي؟ پلان وکړي ډاکټر صاحب شیرزاد، مهرباني.
که په لنډو کې اصلا دا موضوع خو لکه زیات تشریح ته ضرورت لري، خو لکه څنګه تاسو غوښتنه وکړه زه به په درې برخو کې درته واضح کړم. لومړۍ برخه دا ده چې په ټول هغه پلانونه چې موږ د پولیو د تطبیق په خاطر باندې په ټولنه کې جوړو، دا باید په داخل د وطن کې د دینی عالمانو سره، د قوم د مشرانو سره، د سپینګیرو سره یو ځای جوړ شي، ځکه هغه خپله طایفه پیژني، خپله قبیله پیژني، خپل ماشومان پیژني چې په کوم شکل باندې هغه راولي او څنګه تطبیق کوي. ځکه کله دوی د اغایې سطح پورته نشي، بیا هم باندنی پروګرامونه هیڅ وخت په داخل د افغانستان کې موثر نه دي. د پولیو د تطبیق په خاطر د اکثرا محلي یعنی افغاني متخصصین ته زیاته ونډه ورکړي. د دې په وجه یو خارجي متخصص افغانستان ته راولي، 40-50,000 ډالر ما شخلي او د خپل کمپس نه وتل نشي. د دغې ماش باندې دوه کولای شي چې 40 نفر افغاني اکسپرتان تاریخ مقرر کړي، د افغانستان په کلتور، رواج، کورنۍ، په دین، په ژبه، په هر څه باندې پوهېږي او په لاسرسي محلاتو ته لري او ښه کار کولای شي. د نظارت پروګرامونه د پولیو باید په منظم شکل باندې تقویه شي. اگر چې اوس امارت اسلامي دا خبره کړي چې پولیو په کور کې نه پریږدي، یعنی زنانه په دې کې ور نه داخلي، آیا موږ پریږدو؟ نه. د دې لپاره اصلي لاره دا ده چې موږ باید خپل روټین پروګرامونه کوم چې روزمره په کلینیکونو کې دا تقویه کړو. که چېرې موږ دا پروګرامونه تقویه کړو، نو هیڅ وخت دې ته ضرورت نه پیدا کیږي چې موږ کمپاین وکړو، چې هغه فکس پروګرامونه دي چې بر علاوه د پولیو نه نور واکسینونه هم باید په منظم شکل تطبیق شي. دویمه هغه اوټریچ پروګرامونه کوم کلی او کورونه چې کلینیک نه لري، هغه د لپاره واکسیناتوران موټرسایکل لري، هغه ته نور امکانات لري، هغه ورزی او ټریچ پروګرامونه کوي. او کوم موبایل خلک چې کوم یو دی، هغه ته د موبایل پروګرامونه په منظم شکل باندې توسعه شي. او تخنیکی کسان اکثر ته باید دوه ته پرایورټي ورکړل شي، نسبت د مولا صاحبانو ته او نسبت نورو هغه غیر مسلکي ورون ته چې د ماش په خاطر باندې راځي. یعنی که په مجموع کې د عایداتي شکل نه د یو مسلکی شکل باندې دی پروګرام ته وکتل شي، نو زه فکر کوم چې مؤثریت به زیات وي او خلک به مسونی.
ډیر مننه زاخیر ول صف تاسو لاندې سپارښتنه هم کدا چې 30 ثانیه کې راټولې کې مې راوړي.
نه زه د ډاکټر صاحب خبرې هم دا کفایت کوي. او زم په دې باور يم چې تر څو پورې زمون ټول پروګرامونه افغانیزان شي، د بهر څخه هر راغلي پدیدا پروګرام برنامه چې د افغانستان کې قابل د تطبیق نه دا نه تطبیقيږي. یو او بل دا چې زه خپل خلکو ته دا پزغر دوایم چې لکه ډاکټر صاحب چې ویل زبای لګ سره کما چې ز کچا ته د کوک د پولیو د واکسین پروګرام وی کنه وی من په افغانستان کې په کلینیکونو کې د واکسین پروګرامونه لرو، کارتونه لرو، خپل ماشوم د تولد نه تر هغه وخت پورې چې دغه ډاکټر صاحب چې ویل چې 15 واکسین پروګرام مدي دغه 15 واکسین دي، دغه ټول ورته تطبیق کوي. پولیو پکې په خپل راځي، اټیا نشته چې په دې تما کې نشي تاسو پورته څو کراشه او ټک ټک ته تو کې مولا سیب دې تک په منبر باندې وي، ته وجدان هم ځان مسؤل احساس کوي. ډاکټر صاحب په ایس باندې منه کوله.
ډیر مننه ډاکټر صاحبانو اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیدي. او زل بیا خپل ملمنو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد او په سویډن کې له ډاکټر عبد الطب مجلل مسؤل مدیر نجیب الله زاخیروال صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے